دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مشر ویلي چې د تیرو لسو کلونو په موده کې د جنګ او جګړو په وجه له سلو زرو نه زیاتو ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پاکستانی چارواکو سره د ملاقات په منظور اسلام آباد ته تللی او د متحده ایالاتو جمهور ډونلډ ټرمپ د مسکو، تهران او د دمشق حکومتي مشرانو نن غږ وکړ چې سمدستي په ادلب کې د ملکي وګړو وژل بند کړي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر وایي چې چاته به اجازه ورنکړي چې په درغلیو حکومت جوړ کړي
هماهنګ استیم مدر برابر تقلب می استیم
د خوست وینجلی په خپل شخصي لګښت ترسلو ډیرو بې وزلونجونو ته د وړیاس د کړو زمينه برابر کړې ده
دا یو ډېر ښه چانس دی موږ خیاندو لپاره بهترین چانس دی
او په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د سیاسي چارو د کارپو شاغلي افرا سیاب خټک سره مرکه هم لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تستو وایو
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما مشر تداموچی یماماتو وای چې د جنگ او جګړو لامل په تیرو لسو کلونو کې له سلو زرو نه زیاتو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي په کابل کې د یونما په یو مطبوعاتي بیان کې د ښاغلي یماماتو له قوله ویل شوي چې لا اوس هم جنگ په افغانستان کې د ملکي وګړو ژوند ته یو لوی ګواښ متوجه کوي یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه هر کال رپورټ خپروي او وایي چې د 2019 میلادي کال په نهو میاشتو کې د 2503 ملکي کسانو د وژل کېدو او 5,600 کسانو د ټپي کېدو پیښې ثبت کړې دي
د هلمند د سولې حرکت وایي د دغې ډلې 28 غړي چې وسلوالو طالبانو د سې شنبه په ورځ په فراه ولایت کې نیولې وه بیرته خوشي کړي دي د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ د مرغومي په 15 وویل چې د کاروان خوشي سوي ټول غړي روغ رمټ دي او د فراه د ولایت مرکز ته روان سوي دي طالبانو تر اوسه لا نه د سولې د کاروان د غړو نیول کېدل تایید کړي او نه د هغوی د خوشي کولو په اړه څه ویلي دي دا حرکت وایي چې غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه سي او د جنگ د ختمولو لپاره اوربان نافذ سي
دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بلخ په ولایت کې د ملي اردو یوې پوځي اډې یا بیس ته نږدې د موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پوځ شپږ عسکر وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د بلخ په ولسوالۍ کې شوې نوموړي د دغه مرګاني برید مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی خو هغوی لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د انحصار له افغانستان هیڅکله سولې ته نسي رسېدلی او که څوک د سولې ملي پروسه په خپل انحصار کې راولي نو د سیاسي جریانونو له مخالفت سره به مخامخ سي خلیلی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ملاتړ یې کاوه د پنجشنبې په ورځ د مرغومي په 15 د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا او طالبانو مینس د سولې د مذاکراتو د بیا پیل کې دوم لا تړکوي
د افغانستان د جمهوریت ریاست د تیر انتخاباتو په اړه د شکایتونو د ثبتولو د بهیر د پای ته رسیدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د پنجشنبې په ورځ د شکایتونو چړل پیل کړل د کمیسون مشر میرمن زهرا بیان شینواری په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتو د قانون په اساس د چهارشنبه په ماښام د شکایتونو د ثبت لړۍ پای ته ورسېده او اوس د ولایتي دفترونو لخوا د ثبت شو شکایتونو څېړل او دستبندي پیل شوې هغې وویل
کم تغییر برای سکران سی دا پیش دو وقت ده او دا چې تاسو ول دوام پلاو تلر سی بیا مزو هم پیش دو وخت ده په خاطر ده چې منګه فعلا فقط شکایت اخستی دي نو مکتب پویګو چایا تاثیرات به څومره یې کنه او تاسو ممداسه او دا به منتظر به ان شاء الله بعدی جلساتو کې چې منګه کار مخکې بوسو ممکن الته یو څه نتیجه منګه لاس راسی او تاسو شریک
د میرمن زهرا په وینا د عبد الله په مشرۍ د سبات او هم پالن ډلې اتزره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیم شاوخوا څلور زره څلور سوه او د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې څه باندې درې زره او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټکټ پنځلس شکایتونه ثبت کړي
د چهارشنبې په ورځ د فلیپین په څو ولایتونو کې د یوه سخت سمندري طوفان له امله لږ تر لږه شپاړس کسان وژل سوي دي او بنیادي زیربناوو ته یې ډېر تاوان اړولی دی په واشنګټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه تاج امین یار تاسو ته لولي
دغه طوفان د کرسمس په رخصتیو کې مرکزي برخې سختې وځپلې چې د باد صورت یې په یو ساعت کې تقریبا پنځه اویا میله یا یو سلو شل کیلومتره و سخت باران او سملاسی سیلابونه ورسره ملګری وو طوفان د کرسمس په ماښام دا ختی سمار ایالت ته ورسید او زرګونه خلک لا کورونو وتلو ته اړ شول او زرګونه نور یې په هوایي ډګرونو کې بند پاتې شول رپورټونه وایي نن پنجشنبه هم ډیر کسان لا درک دي دا بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د فانو فین سمندري طوفان دا چین د جنوبي سمندرګي په لور روان دی خو لږ سوکا شوی دی تاج امین یار د آشنا راډیو امریکا غږ
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د روسیې ایران او سوریې په حکومتي مشرانو غږ وکړ چې د سوریې په سرحدي ولایت ادلب کې له پرله پسې هوایي بمباریو او وژنو نه ډډه وکړي د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د ټرمپ له قوله رپورټ ورکړی چې روسیې د سوریې رژیم او ایران په دغه ولایت کې په زرهاو ملکیان وژلي دي او یا یې د وژلو په حال کې دي ټرمپ په مسکو دمشق او تهران کې حکومتي مشران مخاطب کړل او خواسته وکړ چې دغه کار نور مکوي په ادلب کې په دې وروستیو وختونو کې د روسانو او سوریې د رژیم په هوایي حملو کې چې ایران ملاتړ کوي د ماشومان او ښځو په شمول په زرګونو ملکیان وژل شوي دي یوازې د دې میاشتې تر نیمایي پورې تقریبا اتیا کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان وو ټرمپ ویل چې په دې اړه مسکو ته یو لړپوړی هیئت لیکي او ترکیه هم په سمدستي ډول پر ادلب باندې د بې درېغه هوایي بمباریو د پای ته رسولو غوښتنه کړې
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې پارلمان به لیبیا ته د ترکیه د پوز د استولو په منظور حکومت ته د اجازه ورکولو په اړه د راتلونکي میلادي کال د جنوري په پیل کې په یوې لایحې باندې رایګیری وکړي اردوغان ژمنه کړې وه چې د یاغیانو سره د جنګ لپاره په طرابلس کې د لیبیا د مرکزي حکومت د ملاتړ په غرض عسکر ولیږي
دا واشنگتن دی وروسته له هغې چې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې امریکا ته د ایران لیبیا سومالیا یمن شمالي کوریا او سوریې د اتباعو په سفر باندې بندیزونه ولګول شو او بیا د امریکا سترې محکمې په 2013 میلادي کال کې د جمهور رئیس ټرمپ فرمان وځنډو اته ویشت زره او سل د ویزې درخواستونه د هغو کسانو لخوا درج شوي دي چې د خاصو دلایلو له امله مستثنا شوي وو د یو لزر ادرس او پنځه ویشتو کسانو د ویزې غوښتنلیکونه منل شوي او د باقي پاتې رد شوي دي
د فرانسې د ساينسي علومو پوه په پوهنتون کې ویلي دي د دغه پوهنتون یو استرالیایي او یو فرانسوي استاد چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول سوی او دا وخت د بند سزا تیروي د عیسویانو د اختر یا کرسمس په ورځ د اعتراض په توګه د نامعلومې مودې لپاره د لوږې اعتصاب پیل کړ
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې اسلام آباد ته ورسېده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلام آباد په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وکړ نوموړي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د اقتصادي نظامي او سیاسي په لحاظ د پاکستان لوی ملاتړی هیواد ګڼل کیږي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنځشنبه په ورځ هم په ټویټر کې د دیموکرات ګوند پر هغو مشرانو باندې سختې نیوکې کړي چې له قدرت نه د ګوښه کولو کوشش کوي ټرمپ دا نیوکې په داسې حال کې کړي دي چې د سنا په مجلس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د جمهور رئیس ټرمپ د محاکمې د پیل کولو په باب اختلافات تر اوسه پورې نه دي حل شوي دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې یې پر اعلان شوو لومړنیو نتیجو 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د ثبات او همپالنې ټیم د دغه کمیسون څخه په شفافه ډول د شکایتونو د ارزولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته پر دغو پیلو په ټاکلې قانوني موده کې د شکایتونو ترلاسه کولو بهیر په ترڅ کې ټول 14,500 شکایتونه ثبت کړي چې زیات شمېر یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا دغه کمیسون ته سپارل شوي دي. د دغه کمیسون رئیس میرمن زهرا بیان شینواري د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دا شکایتونه په څلور دېرش ورځو ترکی د اکثر ټاکنیزو ټیمونو لخوا ثبت شوي چې شاوخوا 3,000 د ثبات او همپالنې ټیم، شاوخوا 3,000 او 3,000 د سولې او اسلامي عدالت ټیم، له 3,000 څخه زیات شکایتونه د دولت جوړونکي ټیم لخوا او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت د ټیم لخوا ثبت شوي دي.
نن زمونږ د ولایتي دفاتر شروع کړی ده په دستبندي او تصنیف او تحلیل او همداسې په پروسس ته کار.
د ټاکنو پر لومړنیو پیړیو د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو کار د دوشنبه په ورځ پیل شوی و چې تیره شپه ناوخته پای ته ورسېد. د ټاکنو د شکایتونو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې د ثبت شویو شکایتونو 2,300 په کابل کې او پاتې نور 14,200 په 3 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر قطب الدین رویدار وایي چې د ولایتونو شکایتونه هم ډېر د کابل په مرکزي دفتر کې ثبت شوي.
موږ یو سهولت ایجاد کړ په مرکزي دفتر کې، خپل ظرفیت هم لوړ بوته او دوی ته هم دا سهولت ورکړه چې دوی راشي او خپل شکایتونه په مرکزي دفتر کې ثبت کړي. تقریبا 98% شکایتونه چې د درویشتو ولایتونو په اړه باندې ثبت شوي دي، د په مرکزي دفتر
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون رئیس وایي چې تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د دغو ثبت شویو شکایتونو اغېزې به د لومړنیو پیلو د بدلېدلو په برخه کې اغېزه ولري او که نه.
دا پیش د وخته ده او دا چې تاسو ویل دوام پلاو ته لاړ سي بیا هم زه وایم پیش د وخته ده، په خاطر دی چې موږ فعلا فقط شکایت اخیستی دي. نو موږ څه پوهېږو چې آیا تاثیرات به څومره وي؟
د مخه دغه کمیسون مرستیال مولوی دین محمد عظیمي خبریالانو سره په خبرو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو دوهم پړاو ته تللو احتمال نه و رد کړی. د ښاغلي عظیمي څرګندونې د دولت جوړونکي ټیم د لومړي مرستیال څوکۍ نومان امرالله صالح لخوا په سختو ټکو غندل شوی دي. خاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خاغلی عظیمي دا څرګندونې د ټاکنو قانون څخه ستره سرغړونه ده. د عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې ثبت شوي شکایتونه دي په بېطرفۍ او شفاف ډول وارزي. په خپل عبدالله هم نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې وی غونډې ته چې د حزب وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد کریم خلیلي لخوا د کابل په لویدیځ کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي. همدې غونډې ته محمد کریم خلیلي وویل دا ټیم او پلویان به د دې اجازه ورنکړي چې د خاغلی خلیلي پر وینا چې د درغلیو په پیله کې رامنځته شوی حکومت پر خلکو واک وچلی.
هماهنګ استیم مدر برابر تقلب می استیم.
د درغلیو پر وړاندې ودرېګو او د درغلیو سره مبارزه کوو. په هیڅ ډول د دې اجازه نه ورکو چې تقلب د دې هیواد پر خلکو حکومت وکړي.
خاغلی خلیلي په ټاکنو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم څخه ملاتړ کوي. همدا شان د غولې ته ګلبدین حکمتیار ویل چې که ټاکنې دوم پړاو ته لاړ شي او بیا ټاکنې د اوسني حکومت او امدی کمیسون ته سالن لا دی وشي، نو پیلې به در اوسنیو پیلو پسې د درغلیو پرته بل څه نه وي. دولت جوړونکي ټیم هم وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون دغه ټیم ډېرې رایې نه دي شمېرلي او پرته د پلټلو یې باطل اعلان کړی دي. په دغه ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دا ټیم هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون نیوکې لري او د پیلو په اړه یې شکایتونه ثبت کړي، خو د ښاغلي صالح پر وینا د خپلو حقونو د غوښتو دپاره لار کوڅو ته نه دي وتلي. امرالله صالح هغه ټاکنیز ټیمونه چې 300 څخه کمی رای اخیستي د او غیره ټیمونو په توګه یاد کړل او ویل چې د دغو ټیمونو څخه غواړي چې 3,000 تذکیرې چې د نوماندۍ په محل ثبت کړي وي دغه رای څه شوي.
ما خواهش ما از و غیره هایی است.
د غیر اوس خزما خواهش دا دی چې مخکې له دې چې پر موږ باندې لفظي تهاجم وکړي لطفا دا ثابت کړي چې یا 3,000 تذکرې چې مثبت کړي وي جالي وي او یا هم د ټاکنو په بهیر کې تشلاسي راووتلی چې 3,000 رای مو پوره نشوي کړای.
پوره کړنه
تاسو امرالله صالح تور ولګو چې دا شمیر نوماندان غواړي د افغانستان ټاکنې بې پیل شي. هغه ویل دا کار به ونشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
دا هم د دې خبرونه مرکه داسې تمه کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو د نهایي نتیجو په اعلان سره نوی جمهور رئیس معلوم سي. د یو مشروع حکومت رامنځته کېدل به د طالبانو سره د امریکا او افغانانو مذاکرات کوم لوري ته یوسي. ترڅنګ پاکستان، ایران، روسیا او چین څه نقش لوبولی سي. د افغانستان د ثبات او پایدار سولې په اړه په دې ټولو اړخونو د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د سیمې د پیژندل سوي سیاستوال مبصر او د پاکستان پخوانی سناتور افرا سیاو خټک سره مرکه کړې چې تاسو ته اوریدل کیږي.
په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دغه بهیر یو څه موږ ته وارزوي، آیا دا به نتیجه ورکړي ستاسو په نظر؟
ډیره مننه کور مودان. دا خبره ترې چې کله نه پیل شوې نو په دې کې څلور مطالب یعنی چوکاټ کې موجودو چې په هغه کې د قواو وتل، خارجي قواو وتل افغانستان نه، طالبانو لخوا نه تضمین چې هغوی به افغانستان خاوره نه استفاده نه کوي ترهګرۍ دپاره، دغه سي درېمه خبر بین الافغاني مذاکرات او څلورمه خبر د ځبندۍ ونه. په اوله کې خغلی خلیلزاد صاحب دا وې چې دا څلور ور مطالب یو بل سره تړلي دي، لا به ټول کیږي لا به یوم نکی، نو بیا ورستو دا وې چې دا دوا مطالب بیل دي، دا دوا د نور دوا بیل دي، نو دې سره دا مذاکرات نویت کې لګ دا فرق راغی چې دا مذاکرات زیاتره افغانستان نه دی، امریکای دی کوو دی وتلو پاک لدی، نو ضرورت دې خبرې دی چې هغه چوکاټ هغه فوکس ته به تلار شو چې کوم دی افغانستان کې دی سولې مصالحت او د امن او کېدل دی، او د خصوصا د خشونت کمیدل ډیره مهمه موضوع ده.
بالکل بالکل. تاسو د پاکستان رول په دې ټول بهیر کې د سولې په بهیر کې څنګه ارزوي؟ په خپل افغانان خو ورته د شک پسترګ ګوري، وای عملاً هیڅ هم نه کوي خو په خپل بستش خبرې دي.
نو پاکستان چې کوم ماضی کې کردار پاتې شوی دی هغه په بنیاد باندې دا شک صحیح دی، ځکه چې تر اوسه پورې پاکستان خپل ټول حمایت خپل ټول خبره طالبانو سره کړې ده، او چې د کوم غیر طالبان افغانان دي دوی سره اړیکې نه دي جوړې کړې، او خپل پاکستان کې دنه یو اختلاف دی نظر موجود دی. ځینې خلک په چې کوم پخوانی افراطیون دي هغه غواړي چې طالبان د ټول افغانستان واخلي، او چې کوم خلک لګ د سي معقول خلک دی او لګ پويږي چې پاکستان د پرم دخنه ده، ځکه چې اغل ته افراطیګری زیاتیږي نو خپل پاکستان به بے غیزه بني پاکستان د پاره، نو لہذا خپل پاکستان کې یو واضح نظر موجود نه دی. پاکستان کې دا موضوع اصلا د اردو پلاس کې د فوج پلاس کې ده، او دا ښکاری چې فوج کې مختلف نظرونه دي، خو دا چې پاکستان چې تر څو پوری خپل سیاست کې په عمل کې بدلون نه خار کړي نو دا ګران خبره ده، او ماته لګ مشکلات ښکاری، ځکه چې خپل دا چې کوم خلک طالبانو مربیون دي د خپل پاکستان کې دیموکراسي نه پری دي، نو په افغانستان کې دیموکراسي څه پری دي؟
بله، پر طالبانو باندې د پاکستان د نفوذ په اړه یو څه وایس، په خپل پښتانه تاسو ته مثلا قومي مشران عام خلک تاسو ته څه وایي د طالبانو په اړه، چې ولې دوی اوربند نه کوي او باید څه وشي؟
اصل خبره دا ده چې طالبان یعنی زه خو لکه سپینې خبرې کومه، طالبان اساسا د پاکستان د استخباراتو او د نظامیانو یو پروژه وه چې په افغانستان کې ستراتیژیک ژورتیا چې ده هغه تطبیق کړي، نو او دې کې اساسي بدلون اوسه پورې نه دی راغلی، او دا خبره چې پاکستان کې خلک په دې باره کې څه وایي نو هغوی دا خبره کوي چې خپله طالبانو ته اوسه پورې هغوی ټول انحصار په خشونت دی، ټول تکیه په خشونت دی، خشونت بلې نه بندوي غالبا چې دین نه بندوي، چې خشونت بند شو خلک خو جنگ تر پوزې راغلي دي، بیا به جنگ شروع کول ګران شي، نو طالبانو ته لوی چیلنج دا دی چې دوی څنګه خشونت نه راوځي او سیاست ته داخليږي. تر اوسه په عمل کې خو نشته، خو غواړي چې حل وشي نو دوی باید دغه تغییر په ځان کې راولي.
په پاکستان کې د اقلیتونو اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ اندېښنې ښودل شوې دي هم د نړیوالو ټولنو لخوا هم د عامو خلکو لخوا، خلک ډیر اندېښمن دي، او د حقونو د خوندي کول لپاره دوی باید څه وکړي په خپله پښتانه؟
پاکستان کې مشکل دا دی چې تیرو څو کالو راهیسې په دولت باندې د اردو نقش زیات شوی دی، اردو نفوذ زیات شوی دی، په یو ملکی حکومت موجود دی په شکل کې، مګر په محتوا کې اصلا پاکستان یو نظامی دیکتاتوري لاندې دی، او میډیا باندې ډېر سخت قانون دی، پابندۍ دی، اقلیتونه ټول په مشکل کې دي، که هغه مذهبي اقلیتونه دي که هغه ژبني یا کلتوري اقلیتونه دي، ټول په مشکل کې سره دي، او خپل پاکستان کې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه هم دیوال سره لګول شوی دي، او کتا سو اوره زمونږ د پښتنو د ځوانانو نوزت چې هغه د زربې لاندې پاتې شوی دی مسلسل. نو پاکستان کې یو دیموکراسي د پر دیموکراسي نوزت راپورته کیدونکې دی او مقاومت راپورته کیدونکې دی او دا به خپل افغانستان سره کوم کو کیږي چې دیموکراسي او سولې یو بل سره تړلې دي. او چې افغانستان کې چې کوم خلک دیموکراسي غوړي او پاکستان کې کدي په خپل کې تماس او ساتي نو زموږ خیال چې دواړه به قوت پیدا کړي.
بله ډیره زیاته مننه کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
2019 کال د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي کې په خوښیو پیل شو، ځکه د مختلفو اقلیتونو مذهبي ډلو څخه ګڼ شمېر میرمنو د قانون جوړونکو په توګه لوړه وکړه. خدا چې د استازو د مجلس 415 او د سنا 100 غړو کار پیل کړ، د ګوندونو سیاست معمولا په تقسیم سوی کانګرس کې د پرمختګ مخنی ولا، کوم چې کال بلاخره په دې پای ته ورسید. نور حال پر پټ کې ووري.
کال په دې ډول پیل شو او یا هم باید ووایي چې د کانګرس لپاره خنډ شو. حکومت په بې ساري ډول د 15 ورځو لپاره بند شو او نویو قانون جوړونکو ته چې د واشنگتن سیاست ته تازه داخل شوی وو ټکان ورکړ.
د چمتووالي وخت نه و. د جنوري په 3 راغلو، په 2 ساعتونو کې مو لوړه وکړه او بیا مو د حکومت د بیرته خلاصېدو لپاره لایحو ته رای ورکړه.
خو حکومت د جنوري تر پایه تړلې پاتې شو او تر فبروري میاشتې پورې ملت ته د ولسمشر وینا هم وځندېده.
موږ زاړه اختلافات له منځه وړی شو، زاړه زخمونه رغولی شو او نوي ائتلافونه جوړولی شو.
خو دا ډول احساسات ډیر کم په حقیقت بدلیږي کله چې دیموکراتان د استازو په مجلس او جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت وي.
هر څوک بل چاته ګوته نیسي او هغه څه چې موږ په نتیجه کې وینو ځنډ دی. د پالیسۍ په برخه کې اکثریت مسایل کوم چې زه فکر کوم امریکایان یې د پرمختګ هیله لري پرمخ نه ځي.
د دسمبر تر نیمای پورې کانګرس نوی لایحې تصویب کړې چې په قانون بدل شوې، کوم چې په عصري تاریخ کې د لږ لاسته راوړنو یو کال بلل کېږي. د نوی لایحو له ډلې څخه اکثریت قانون جوړونکو د امریکا د پوست خونې د نوم د بدلېدو په شان وړو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. د جورج واشنگتن پوهنتون څخه سټیفن بیلټ وایي قانون جوړونکو ډېرې لایحې وړاندې کړې خو ډېرې کمې یې منظورې کړلې.
The fact that they're sitting there and not moving is reflective.
دا حقیقت چې دوی هلته ناستي او اقدامات نه کوي دا څرګندوي چې نظریاتي اختلاف لري او بیا هم تفرقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هیواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
د راون کال په مشکلاتو سربیره د ولسمشر ترامپ د تورنولو قضیې له امله د استازو مجلس استماعي غونډو جمهور رئیس ترامپ په نخښه کړ.
هیڅ جمهور رئیس باید په متحده ایالاتونو کې دیکتاتور نه وي.
د استازو مجلس وروسته بیا له مکسیکو او کاناډا سره د یو لوی تجارتي قرارداد د منظورېدو په هدف له جمهور رئیس سره یو قرارداد وکړ.
هغه اوس هم جمهور رئیس دی او که تاسې غواړئ سیاست په مخ لاړ شي نو باید ورسره کار وکړئ. له همدې امله سیاستوال د نورو کسانو په پرتله تقسیم بندي ښه کولی شي او هغوی پوهیږي چې دا قوانین باید په مخ لاړ شي.
خو سږکال د مهاجرت او صحت په ګډون یو شمېر لایحې وځنډېدې. که څه هم کال مخ په خلاصي دوه دی خو د خوندیتوب د څیړنو د سرحدي دیوال د جوړیدو بودیجه ورکړ شو او د تنباکو د محصولاتو د اخیستلو عمر 21 کالو ته اوچت شو. په نړیوال ډګر کې 2019 کال د بشري حقوقو د ملاتړ او په هانګ کانګ کې د خپلواکۍ په برخه کې نوي قوانین منزور شول. سربیره پر دې د غور د بشري حقوقو لایحه هم د دواړو خونو لخوا تصویب شو. پر سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، انګلستان، فرانسې، هسپانیا او ایتالیا د نظامی وسایلو د پلور د منع کولو هڅې د جمهور رئیس د ویټو له امله ناکام شوې. او په یمن کې د سعودي عربستان په جګړه کې د امریکا د ګډون د ختمېدو هڅه وشوه. کارپوهان وایي د کانګرس ګټوري هڅې کېدای شي په جنوري کې پای ته ورسیږي، ځکه د واشنگتن ډیر پام به د 2020 کال ټاکنو ته وي. سمیع الله جلالزاید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، په پکتیکا کې د پولیو ضد واکسین وروستی کمپاین بریالی تر سره سوی. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د یاد کمپاین پر مهال له هیڅ کومې جدي ستونزې سره نه دي مخامخ سوي. په دې باره کې عبدالمالک شفاق رپورټ لري.
د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي د ګوزن پر ضد د واکسین دغه کمپاین په دی ولایت کې ځکه بریالی وو چې دا ځل یې هغو سیمو ته هم رسیدګي کړې چې په نورو کمپاینونو کې پکې ماشومانو ته واکسین نه و تطبیق شوی. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي په دې اړه امریکا غشت وویل:
او الحمدلله واکسین ډېر ښه په مخ باندې لاړله. په ټولو ولسوالیو کې د پکتیکا په ټولو سیمو کې په مخ باندې لاړله او د تقریبا د 1,83,000 وسونه پر شاوخوا کې ماشومان واکسین شو. د بارمل ډیر د ساحې وي چې موږ په تېر کمپاین کې هغې ته هېڅ لاسرسی نه درلودلو او په دې کمپاین کې موږ لاسرسی په شمول د لمن د ساحو باندې او ځینې نور کلسترونه چې د لمن اړوند ساحې وي موږ هغې ته لاسرسی درلودلو، هغه هلته موږ کمپاین ترسره کړو.
میرولی د پکتیکا ولایت د موټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي یوازې د واکسین تطبیق کولای شي ماشومان له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. هغه زیاتوي چې هر کس باید خپل ماشومان په خپل وخت سره واکسین کړي.
واکسین باید د خامخا هر کورنۍ، هر سړی، هر نری او ښځې باید ورته ولګوي. د دې لپاره چې له پولیو له پولیو څخه خلاص د ماشومان، دا یو بدمرغه مریضي ده او هیڅ هغه نه لري.
له بلې خوا په پکتیکا کې د ښځو چارو رئیسه بیبي هوا خوشیوال له ولسونو غواړي چې خپل هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم وي د ګوزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
پولیو یک همراز خطرناک و ساری می باشد که سبب فلج شدن اطفال
پولیو یو ساری او خطرناک ناروغۍ ده چې له 15 کلو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي.
درنو میندو او پلرنو، راځئ د خپلو ماشومانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو او خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړو. ارکام شي چې د پولیو پر ضد د ورستي سلور ورځني کمپاین پر مهال په پکتیکا کې نږدې 200,000 ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کښته دي د دغې خطرناکې وایروسي ناروغۍ واکسین تطبیق شوي دي.
د خبرونې په پای کې د څو خبرونو غټه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت یا یونما مشر تدامچی اماماتو وایي چې د جنگ او جګړو له امله په تیرو لسو کلونو کې له 100,000 نه زیات ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل په یوه بمي چاودنه کې ټپي شوی دی. امنیه قماندان سمنوال خطاب خنجری امریکا غا آشنا رادیو ته وویل چې د وی مرمن په شمول درې ملکیان وژل شوی دي او د عامې د روغتیا درې سره یو ځای درې تنه همکارانی هم ټپیان شوی دي. د هلمند د سولې حرکت وای دغه حرکت ویش غړي چې وسلوالو طالبانو د سه شنبه پورز په فرا کې نیولو بیرته آزاد کړي، خو طالبانو لا تر اوسه د سولې د کاروان د غړو د نیولو او یا د هغوی د خوشي کولو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو په اړه د شکایتو د ثبتولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د پنځشنبه په ورځ د شکایتونو څېړل او ارزیابي پیل کړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د روسیې، ایران او سوریې په حکومتي مشرانو غږ وکړ چې د سوریې په سرحدي ولایت ادلب کې له پرله پسې هوایي بمبارۍ او د ملکیانو له وژلو نه ډډه وکړي. په ادلب کې په دې وروستیو وختونو کې د روسانو او سوریې د رژیم په هوایي حملو کې د ماشومان او ښځو په شمول په زرهاو کسان وژل شوي. یوازې د روانې میاشتې تر نیمایي پورې تقریبا 80 کسان وژل شو. ټرمپ ویل چې دی مسکو ته یو لوړ پوړی هیئت لیږي او ترکیه هم په سمدستي ډول په ادلب باندې د هوایي بمبارۍ د بندېدو غوښتنه کړې. د فرانسې د ساينسي علومو په پوهنتون وای چې دغه پوهنتون یو استرالیایي او یو فرانسوي استاد چې د جاسوسۍ په الزام په ایران کې نیول شوی او دا وخت بند سزا تیری د عیسویانو د اختر یا کرسمس پر ورځې د اعتراض په توګه د نامعلوم مودې لپاره د لوږې اعتصاب اعلان کړ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای پارلمان به لیبیا ته د ترکیې د پوځ د استولو په منظور د بل کال د جنوري په پیل کې د حکومت په مساوېدې باندې رایګري وکړي. اردوان ژمنه کړې وه چې د یاغانو سره د جنگ په خاطر په ترابلس کې د لیبیا مرکزی حکومت ته چې ملګرو ملتونو د یو غټ سمندري توپان یا سونامي 15مه کلیزه ولمانځل شوه. د هند په سمندر کې د 2004 میلادي کال د ډسمبر د 18مې تباه کوونکې سونامي چې د قدرتي افتونو په جمله کې یو ډېر ستر افت ګڼل شوی په نتیجه کې 2,00,000 او 1,500 کسان وژل شو. یوازې دا چې په ولایت کې 1,00,000 خلک وژل شوي. په چې کې نن په زرهاو کسانو په جماعتونو کې دعاګانې وکړې.
چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش